السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د خبرونه د تل پشان په مهمو خبرونو پیلو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند افغانستان ته خپل سفر پای ته ورسو. اګلند پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان نه په ډېرې خواشینۍ سره وځي. د ویلي چې له کابل روانېده نو هلته د یخنۍ کچه منفي شلو درجو ته رسېده. د ناروې د کډوالو د شورا مشر خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغانان به تر هغه وخته له اړینو مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ته د ښځینه همکارانو په ګډون او د هغوی په مرسته یو ځل بیا د کار اجازه نه وي ورکړل شوي. اګلند د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې نیت افغانستان ته ولاړ چې هلته به د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هغوی ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیت لرې کړي. روس له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو نن وویل چې نړیوال سازمانونه او هیوادونه باید د افغانستان حالات او د ملت دینی غوښتنې درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د امنیت شورا اندېښنې درک کوي، خو مجاهد زیاتوي چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي. کغلی مجاهد وی نړیوال باید بشری موضوعات او انسانی مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي. امنیت شورا په خپل بیگانه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم، کار، د ښځو پر ازادۍ او د وګړو پر بشری حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستی لری کېدو غوښتنه کړې وه. د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړه نن بیا افغانستان ته ورسیده. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا اعلان وکړ. په بیان کې دا پیسې له افغانستان سره د نړیوالو بشری مرسته بلل شوی او یادونه شوی چې سوداګری بانک ته ورکړل شوی. په بیان کې هیله ښودل شوی چې د مرستې د افغانستان د بانکي سکتور له لارې واستول شي. د ایران حکومت ایرانیول اصله برتنوی علی رضا اکبری اعدام کړی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس راپور لمخې اکبری چې د ایران د دفاع وزارت په خوانی مرستیالو د برتنیا د استخباراتو لپاره د جاسوسۍ، فساد او د هیواد د ملي او بهرني امنیت پر ضد د اقداماتو په تور په اعدام محکوم او نن اعدام شو. ایران پر اکبری تور لګولی و چې برتانیا ته د جاسوسۍ په بدل کې د $2 میلیون معادل پیسې ترلاسه کړي دي. د برتانیا حکومت نن دا یو بګنوونکی عمل وبله او وی غند. برتانیا له مخکې هم د اکبری د اعدام حکم سیاسي بللی و او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه. او اوکراین د روسیې هغه ادعاوې رد کړي دي چې وایي په ختیځ سولیدار ښار کې له څو میاشتو شاتګونو وروسته هلته د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی. د اوکراین پوځ وایي چې په دې سیمه کې لا هم درنې نښتې روانې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د ښار یې چې ستراتیژیک اهمیت او د مالګې کانونه لري تېره شپه نیولی دی. په وروستیو څو ورځو کې د دې ښار د وضعیت په اړه متناقض راپورونه ورکول کېدل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بخمود، سولیدار، کریمینا او نورو ښارونو او کلیو په ګډون په دونیتسک سیمه کې جګړه لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابورې چې د بسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي که څه هم روغتیایي مرستندوی مؤسسې د طالبانو له وروستیو محدودیتونو څخه مستثنا دي، خو وایي چې دوی ته په دې اړه رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ کې د شیبه په جرمني کې یو مظاهره روانه ده. د افغانۍ د ارزښت رالویدو د عواملو په اړه د افغانستان د طرفانو د ټولنې له مشر سره خبرې کوو. د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د دودیزو او اسری لوبو نندارې جوړې دي.
دا برنامه کې به خصای نزابازی، کبړی، والیبال، تیګا چونه دا شاین بکې نن ورځ ځوانان را جمع دي د خوخې احساس کوي.
نور مطالب هم لرو او که وخت ونو د لوبو له ډګر مو هم خبرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د خځو پر کار بندیستا اندېښنه خودلې او ویلي دي چې د کار په افغانستان کې د خځینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي کڅه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو له دې بندیست څخه مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی به وکولای شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. لبلې خو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای نږدې درې ونې وروسته لدې چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. اکرام الله اکرام د موضوع نور تفصیل اوروي.
او غیر دولتي مؤسساتو کې د طالبانو لوري د خزینه کارکونکو د کار په بندیز د خبرګونونو په دوام د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ام اس اف ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د خزینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تازه خبره شوې ویلي کڅ هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو له دغه بندیز مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولای شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د یو 50 سلنه نه زیات روغتیايي کادر خزي جوړوي چې 900 ډاکټران، نرسان او نور متخصصین پکې شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې ډېرې افغانان بشري مرستو او روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري او دا هر څه په مرستندوی موسسو پورې تړلي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په غیر دولتي مرستندوی موسسو کې د خزینه کارکونکو په موجودیت ټینګار کړي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خزو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته په کتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون نو وخت یو خبر پانه کی چې د جنوري د 15 منټي د خبرې شوی خبر پانه په تعقیب خبره کړی لیکلی له هغه ورځ چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجون او خزو په کار بندیز ولګاو او وسی اغیزي او بدی پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې ویلي د تیریونی په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سی په څلورو ولایتونو کې د ځای پر ځای او ګرځنده روغتیايي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیه خدمتونه بیا پیل کړي. آی آر سی زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وايي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوي و ارزوي او هغه ډول چې اړتیاي د مرستي او پروګرامونو وړاندې کړي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي. طالبانو پر خوځو د محدودیتونو په دوام د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په هنتونونو ته تنجونو په تاګه او په غیر دولتي مؤسساتو کې په کار کولو کلک بندیز ولګوه. د طالبانو له دې پریکړو وروسته غنو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو رسونې کارونه ځندولې. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په داسې حال کې چې پر اتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجه ته ورسیږي. په انجیوګانو کې د خزو د کار د بندیز لامل د مرستو ویش ډیر اغیزمن شوه. دغه نړیوالې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د بشري مرستو ملګري ادارې خلکو ته د ګرمو کالیو او نقدي پیسو په ګډون مرستې رسوي، خو د طالبانو وروستۍ پریکړې د غلړې سخت ټکنۍ کړې. او چا خبرداري ورکړې چې که طالبان خپلې پریکړې بدلی نه کړي میلیونونه افغانان به لا نور وځپل شي او بهرنۍ مرستې به وچی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د ام اس اف په ګډون د نورو غیر حکومتي ټولنو د فعالیت د بندیدو په اړه د اندېښنو جزئیات مو اوریدل. په عین حال کې د طالبانو حکومت نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غوښتنې ته ځواب ووایه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د امنیت شورا اندېښنې درک کوي، خو مجاهد زیاتوي چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه د د ازادي رادیو خبريال حسيب الله تلاش په مستقيمه اړیکه را سره ده. تلاش صاحب د موضوع جزئیات څه دي؟
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له خبرو چې تاسو وکړل دغه وړاندې لیکلي دي چې نړیوال باید بشري موضوعات او انساني مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي. امنیت شورا په خپل بیگانه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم او کار، د ښځو پر آزادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې وه. دغه راز په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوولس غړو بېګا خپره کړه، ویل شوي دي چې د خیریه موسسو ښځینه کارکوونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېر مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې د دوی په وینا نارینه یې نشي کولای. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دوري غړو البانیا، برازیل، اکوادور، ګابن، مالټا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبت رای ورکړي. خو د امنیت شورا دوو دایمي غړو، روسیه او چین، او دوو دوري غړو، موزمبیق او غانا، منفي رای ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو په رسونکو موسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکوونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د دغو بندیزونو د لرې کولو په خاطر طالب چارواکو ته د قناعت ورکولو لپاره افغانستان ته د ناروې د کډوالو د شورا راغلي مشر یان اګلند نن خپل سفر پای ته ورسو او بیرته ولاړ. اګلند پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان په ډېرې خواشینۍ پرېږدي. دی وایي چې له کابله روانېده نو هلته د یخنۍ کچه منفي 20 درجو ته رسېده. د ناروې د کډوالو د شورا مشر خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغانان به تر هغه وخته له اړینو مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د ښځینه همکارانو په ګډون او د هغو له لارې یو ځل بیا د کار اجازه نوي ورکړل شوې. اګلند د تېرې اونۍ د یک شنبې په ورځ په دې نیت افغانستان ته ولاړ چې هلته به د طالبانو له مشرانو سره وویني او هغوی ته به قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیت لرې کړي، خو تر اوسه کوم نوی پیغام نه دی ترلاسه شوی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غوښتنې په ځواب کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د څرګندونو جزئیات مو اوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د جرمني په نورنبرګ ښار کې د شپه د افغان ښځو په ملاتړ اعتراضونه روان دي. د دې معترضانو د غوښتنو په اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبریاله خوجسته کبیري د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. خوجسته جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
سلامونه تکل صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، او هغه کسان چې موږ د ازادي راډیو له فیسبوک باندې همدا اوس په ژوندۍ بناوري. نن د جرمني په بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې د طالبانو وروستي محدودیتونه او پریکړو په اړه یو ستر لاریون ترسره شوی ده چې اوس هم دا لاریون په جریان کې ده، او د دې لاریون هدف دا ده چې طالبان باید خپل محدودیتونه پای ته ورسوي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې، او خپل وروستي پریکړه چې دوی اجازه نه ورکوي چې په نا دولتي موسسو کې ښځې کار وکړي، د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. او دلته ډېری مدني فعالان او د ښځو د حقوقو فعالان ګډون کړي دي چې اوس ما سره دلته دوه ښځې چې غزال او ولینادي مونکوارو چې دوی نه د دې لاریون په حق له او د دوی د هدف په اړه چې ولې په دې لاریون کې ګډون کړی دا اورو.
برنامه را به هدف تحصیل خانمای افغانستان که یعنی از حق تحصیل و حق کار که یکی از حقوق اساسیشان است، اونا برشان محدودیت قائل شدن طالبا، و یعنی که تناب جرمنی و شهر نورنبرگ کنه برک تمام جهان به تکان آورده، تظاهرات به می هدف گرفته شده تا صدای مردم افغانستان به گوش تمام جهان رسانده شود.
برنامه امروزی در رابطه با دادخواهی حق تحصیل خانما، حق تعلیم خانما، حق کار و آزادی هست که مرا واداشت به خاطر خانمایی که در افغانستان هستند و زیر زجر و شکنجه و استبداد طالبان به سر میبرند، مرا واداشت که ما بیایم اینجا صدا بلند کنم، همراه زنان دیگه یک جا شویم و صدای خود بلند کنیم تا جامعه جهانی صدای ما را بشنوند و حداقل بالای طالبان فشار بیارند تا زنان افغان به حقوق اولیشان که تحصیل، کار، آزادی و همون کرامت انسانی می باشه دست یابی پیدا کنند.
او دا لاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې طالبان په دوا بیل فرمانونو کې په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونه وضع کړل او افغان نجونو ته یې اجازه ورنکړل چې وروسته له دې پوهنتونونو ته ولاړ شي. او دلته لاریون کون کې د نړیوال ټولنې نه غواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې خپل پریکړې بیرته واخلي او خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. خو په وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو دې پریکړې نه دفاع کړې ده. لاریون اوس هم دوام لري که جزئیات نور وو بیا هم تاسو سره شریکو او تاسو هم ازادي راډیو واوري.
ډیر زیاته مننه خواجه ستا کبیری د ازادي راډیو خبریاله و چې د جرمني په نورنبرګ ښار کې د افغان خزو په ملاتړ د لاریون جزئیات راکول. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بایا یا ارزښت نوی افغانیو ته لوړ شوی دی. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بایا یو ځل بیا لوړېدل پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي او پالیسي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی. خو له بلې خوا بیا وروسته له یوې میاشتې نن شنبه کابل ته د 40 میلیون ډالرو نړیوالو مرسته یو ځل بیا البته د نقدي ډالرو کڅوړه یو ځل بیا راورسېده. محمد خاطر پردیس په دې اړه نورو جزئیاتو سره.
ورسله هغه چې افغانستان ته د ډالر د نقدي کڅوړو لیګلو بهیر ودرید او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چاره د افغانستان ارزښت نه په وخت دغه چاره د افغانیو ارزښت یو ځل بیا راښکته کړ. په تیرو دریو اونیو کې د یو امریکایي ډالر تبادله کې څه باندې دوه افغانۍ تفاوت راغلی دی. او خو اوس د افغانستان د صرافانو پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوس مهال په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې یو امریکایي ډالر په نوي افغانیو باندې تبادله کیږي. دغې پولي نه رئیس مترا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دغو افغانیو د ارزښت را لوېدو په تړاو باندې څو دلایل وړاندې کړل. یوې دا وویل چې د بانک د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سره نه همغږي، په بازار کې د زړو ډالرو شتون او دې ته ورته نور مسایل ته هم اشاره وکړه چې دا کېدای شي راتلونکي کې دوام ومومي نو حالت له دې هم خراب پته ولاړ شي. له دې سره خوا کې بیا د ډالرو د قاچاق مسله هم یاده کړه. وی ویل چې د دې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. خو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د غیر دولتي ادارات د ښځو په کار کولو باندې بندیز ولګاوه او دغه پریکړه ته بیا یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د دې سره خوا کې له تیر یوې میاشتې راهیسې یعنی د دسمبر له 14مې نیټې را په دې خوا د ډالرو هیڅ یو نقدي کڅوړه افغانستان ته نه وه لیږدول شوې چې تازه د افغانستان یا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک وایي چې نن شنبه ورته د 40 میلیونی ډالرو یو کڅوړه رسېدلې. دغه بانک ویلي چې دغه کڅوړه په کابل کې یو سوداګریز بانک سپارل شوې ده. په دې سره کابل میشت هم له دغه حالت اندېښنه لري او وایي چې که ډالر ورځ تر بلې پورته کېږي نو د دې سره به قیمتونه هم لوړېږي. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت رالوېدو ته داسې مهال اندېښنې ښودل کېږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه لوړه تللې وه. له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شول افغانۍ خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ هم تبادله کېده.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان په د اسارو په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت درالوېدو یا د ډالرو په مقابل کې د ډالرو د ارزښت لوړېدو په اړه جزئیات راکول. البته د افغانستان د صرافانو او پولی خدماتو د ټولنې مشر مرزا کټوازی ویلی دی چې د علت د افغانستان بانک غلطه او ناسمه پالیسی ده. ښاغلی کټوازی دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او غواړم چې همدا موضوع سره وشربم. کټوازی صاحب مننه چې د خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه مو منله. د افغانۍ د لوړېدو علت ستاسو په وینا د افغانستان بانک ناسمه پالیسی ده، دا خبره په کوم اساس کوي تاسو؟
جناب تکل صاحب خوشاله سوما سي نن دي افغاني د ملي هویت او پیراک له باندې لتاس سره باس لرم. موږ د صرافانو د اتحادي د رئیس په توګه تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه د پوسټ د انتخاباتو لاري ټاکل شوی براغلم. بار بار موږ تلاش کړی د سي دي افغانستان بانک سره هم بگی ولرو، اما تروسه نه توانی دلی سی مگل افغانستان بانک سره یو جب پیدا کو او هم بگی ولرو. په لحاظ په افغانستان کی بانکی سیستم پټه پدری دلای دا او مغ یو نیم کال سی امارت اسلامی حاکمه سوې ده په افغانستان کی ټول دا د ستوت په افغانستان کی د تجارانو د حکومت د عامه خلکو د سراپیو په توسط او په دې برخه کې موږ کافي تجربه لرو. نو موږ غواړو چې افغانۍ له افغانستان بانک سره په ښه همغږي سره یو ثبات وساتو. خدای نه خواسته داسې یو ناورین رامنځته نه سي لکه د تومنو پاک لسی ډیر زیات د افغان ډالرو په مقابل کې خراب شو.
سوال دا دی چې په کوم دلایلو تاسو فکر کوئ چې د افغانستان بانک پالیسی ناسمه ده؟
تکل صاحب، د افغانستان بانک یو خو پالیسی په دې اکل باندې موږ سي انتقاد پیلرو. دوی اعلان وکړي تقریبا 15 میلیونه یا 15 میلیونه ډالرو لیلام او هغه بیا په بازار کې تقریبا 15 میلیونه سي. نو په دې اکل دغه په بازار کې یو نو اعتبار ته هم د افغانستان بانک زیان رسوي او بل د افغانۍ د ملي هویت ساتلو ته هم زیان رسوي. او بل په مقابل کې صرافان سيزي الته زاړه ډالر ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانۍ تقریبا څه کم دوه روپۍ خپل ارزښت له لاسه ور
بلې. او اوس چې د نړیوالو مرستې له افغانستان سره د بندیدو لګواخ سره مخامخ دي، هغه لای کټوځي فکر کوي چې د افغاني په ارزښت به نور هم اغیز وکړي دا؟
بلې، تیر ورځ ما دی یو نمادي سیاسي برخله رئیس سره په دې اړه واضح خبرې لري. نړیوال باید له افغانانو سره داسې چلند ونه کړي چې هغه سیاسی او مرستندوی مسائل سره ګډ کی. په لحاظ کچيري دغه پیسې 40 میلیونه ډالر د هفتي افغانستان ته ورکول کېدل او دا درې هفتي کېږي چې ځندېدل وو. نو په دې خاطر باندې سلوي خو په افغانستان کې خوارزواکی ده او لبل خو ځمې ډیر سخر روان ده. نو کچيري د امرستي دريږي ډیر صدمه افغان ولستر سي. نو موږ له غختنه لدې نه دا وسی دا باید هم زیات سي او هم ونه درول سي. نو په دې اکل نن خوشاله یو سي بیا غلړی شروع سو سي هغه بسته مرستي سي 40 میلیونه ډالر او افغانستان ته راورسیدل.
مننه. او یو ورسته پښتنه کټوازی صاحب چې په نوی 2023 کال کې چې وسی دغه د یوازې 2 اونۍ تیرې شوې دي، د افغانۍ د ثبات په اړه تاسو وړاندوینه او پیشبینی څه ده؟
موږ تاسو ته ډاډ درکو، خپل وطنانو ته ډاډ ورکو. افغانان پیاوړي خلک دي. موږ په دې اکل کې ان شاء الله کار کوو چې موږ خپل افغاني ملي هویت مونده او ثبات وساتو. اما مرستندوی مرستي ډیر زیات اثر لري. څنګه چې نن هغه کڅوړه کابل ته رسیږي، موږ سهار یو ډالر په نیوی افغانۍ باندې تبادله کیدول او څنګه سمرستي کابل تر رسیدي او متمات اگر الویږي او په ناتي افغانۍ باندې یو ډالر په ماشپین کې تبادله کیدول. نو موږ لم رستندوی هیوادونو نه غوښتنه ده چې دې په دې سخت شرایطو کې د افغانستان داس او د افغانستان د نارینه او خزینه لاسنیوي وکي، نو کچيري دې هم هغه چلان لمک سره شروع کړي لکه څنګه چې اوس موږ په یو بد اقتصادي وضعیت کې یو، نو دا به ډيري بد نه خالي ولري.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د صرفانو او پولي خدماتو د ټولنې رئیس مرزا کټوازی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې یو د امریکا په استازو جرګه کې د جمهورې غوښتونکو ګوند استازي وایي چې له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه څېړنې پیل کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي کته هم د جو بایدن ادارې تر اوسه په دې اړه د اسنادو له شریکولو ډډه کړي، خو له د بهرنیو چارو له وزیر څخه په یو لیک کې د تفصیلي معلوماتو غوښتنه کړي. همایون هیوات او د موضوع تفصیل.
د کانګرس استازو جرګې جمهورې غوښتونکو د جنوري په 14مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پبیړه وټلو پاړه د چړنو د پیلولو خبر ورکړی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې جمهورې غوښتونکو مشر مایک مکال ویلي تر دې دمه ورسره د ولسمشر بایدن ادارې له خوا اسناد نه دي شریک شوي، خو غواخي کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره ونه شي د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره به له اجباري لارو همکار واخلي. ښاغلی مکال ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولای چې په دې لیک کې پراخ معلومات، استخباراتي ارزونې او له طالبانو سره د اړیکو اسناد غوښتي. د جمهوریت غوښتونکو د غوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 ناستې کړي او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر داسې مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د چړنو خبر ورکوي چې تر دې مخکې جمهوریت غوښتونکو کیوان مکارټي هم چې تازه د استازو جرګې د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي وو له افغانستان د وټلو او نور مسایلو په اړه به د ولسمشر جو بایدن له حکومت سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه تړون چې د 2020 کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته اداري او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شو چې د 2020 کال په وړي کې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وټلو ته لار پرانیسته. خو افغان سیاسي شننکې تاریخ فرهادي وایي د استازو جرګې یوازې د هغې یوې میاشتې چې امریکایان په کې افغانستان څخه ووتل او ورسره د هغې 14 پاړه د کابل په هوایي ډګر کې وشوه او د یو سلاوی افغانانو ترڅنګ 14 امریکایان هم وشل چړنې کوي.
قدر من اوریدونکو د نن مخامنه خبری مجله پورسته یو شیبو کیو اوس د خبرونه تر پایا بختیار ساحل د ازادي رادیو د سپورت د برخي خبريال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د لوبو له ډګر مو خبروي.
سلامونه تکل صاحب او ټولو لیدونکو. د استرالیا د پریکړه په تړاو خبرګونونه لا هم دوام لري. کله چې د استرالیا کرکټ بورډ ادارې لوان لوبډل سره د درې ورځنۍ لوبو د نتر سراوي پریکړه وکړه، په جواب کې د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نن یو ویډیو پیغام ازادي رادیو ته راستول او پکې ویلي دي چې دوی 13 ورځ د کرکټ نړیوال شورا له مرستيال سره خبرې کړې دي او هغه نه غوښتنه کړې ده چې استرالیا دغه لوبو ته آماده کړي او د دین علاوه د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف دوبه ته تللې او آلتله د هند کرکټ له ادارې او دغه راز د بنگلاديش کرکټ له ادارو سره غواړي چې په دې تړاو خبرې وکړي، ځکه افغان لوبډله د ورلد کپ سوپر لیگ په سیالیو کې له هند سره هم درې لوبې لري او ویره دغه سیمه موجوده ده چې خای هند هم دغه لوبونه انکار وکړي. نو کرکټ بورډ وایي چې په دغه شرایطو کې دوی غواړي چې هند دغه لوبو ته آماده کړي. د دې نه علاوه پاکستان یو بل هغه هیواد ده چې دوی هم اغه د ورلد کپ د درې سوپر لیگ سیالیو د تر سره کېدو لپاره تر اوسه پورې ځړ نه د خکړې. د دوی نه د دین علاوه د محمد نبی او د محمد اشرف غنی د وخت لمړي مرستيال امر الله صالح ترمنز جنجالونه د سپورتس په ډګر کې تاوده ټکی دي او محمد نبی ویلي دي چې دوی د افغانستان ملي بیرغ او د افغانستان په
خوا
کې په نړیوال سټیج کې ډیر کار کړی او دغه موضوعات د نن ورځې ګرم موضوعات دي. ډیره مننه تاسو
نه مننه د لوبو لډګرمو اوریدل.